द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د شنبیر ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې شپږم نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سحر شپږ او کابل کې پنځه نیمه بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د مارچ د میاشتې پنځم نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ هم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته ایران او پاکستان د اقتصادي او تجارتي همکاري زیاتولو په ګډون د امنیت او انرژي په اړه لوزنامې لاسلیک کړي د اسلام آباد په سفر د ایراني صدر حسن روحاني سره یو شریک خبري کانفرنس ته وینا کې نواز شریف ویلي دواړه هیوادونو د اړیکو زیاتولو هوډ کړی د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالي ډلې د مالي چارو مشر وژلی نوموړی وایي د ترګري د مخنیوي لپاره راتلونکې میاشت سعودي عربستان کې د خلیج د همکارۍ شورا او امریکا د سرمشریزې غونډې په اړه له سعودي مرستیال ولی عهد شهزاده سره خبرې کړي
We agreed to convene a U.S. Gulf Cooperation Council defense ministerial on April 20th in Riyadh.
او عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد په جنوب کې د فوټبال د لوبه په مهال ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي داعش د پیښې په اړه منلې ده او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د ایران صدر حسن روحانی د گاونډي پاکستان له مشرانو سره د خبرو اترو په محل دوه اړخیز تجارت او د امنیت او انرژي په حق له د همکاري زیاتولو ژمنه کړې د پداسې حال چې د تهران په ضد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سوي دي حسن روحانی د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته رسیدلې د صدر جوړې د ورسته د نوموړي پاکستان ته د لومړی سفر دی د وزیر اعظم نواز شریف سره له ملاقات وروسته دواړو مشرانو له خبريالانو سره لنډې خبرې وکړې نواز شریف وویل په ایران باندې د بندیزونو له عمله د دواړو هیوادونو اړیکې اغیزمنې سوي وي خو د نن په ملاقات کې د تجارت اقتصاد انرژي او نورو څانګو کې د همکاري زیاتولو په اړه هوډ سوی دی په بلجیم کې سرکاري وکیلان وایي د ترګري ضد عملیاتو په مهال یې برسلس کې درې کسان نیولي دي د چارواکو په وینا د عملیات په پیرس کې د یوه فرانسوي وګړي له نیول کېدو وروسته سوي په چا چې ګمان کېږي د ترګر برید پلان یې درلود د بلجیم د سرکاري وکیل دفتر دا هم ویلي چې پلټونکو د ناجم له شاروي ډي این ای ټیسټونه هم کارولي چې اندازه ولګوي هغه د سه شنبې پر ورځ برسلس هوایي ډګر کې ځانمرګي بریدونو کې شامل وو د له شاروي په اړه ویل کېږي چې پیرس بریدونو کې لاس درلود هغه بریدونو کې یو سلو دیرش کسان وژل سوي وو او په سوونو نور ژوبل وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د جمعې پر ورځ برسلس کې و چې د بریدونو په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي نوموړي ویلي امریکا به د بلجیم سره خپلې مرستې جاري ساتي د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې د مالي چارو مشر عبدالرحمن مصطفی القادولي وژلی دی او وایي دوی په منظم ډول د اسلامي ریاست کابینه له منځه وړي خو ښاغلي کارټر دا نه دی ویلي چې القادولي چې د حاجي ایمان په نوم هم پیژندل کیږي په شام کې وژل سوی که عراقي او نه هم دا جزئیات ورکړي دي چې هغه په هوایی بمبارونو کې له منځه تللی او که په مځکني عملیاتو کې د القادولي پر سر د $1 million جایزه وه عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د فوټبال په لوبغالي کې دننه یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي پیښه په داسې وخت رامنځته سوه چې لوبغالي کې سیمه ییزې لوبې روانې وې او جایزې ورکول کېدې اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستې دی د پولیسو یو ځایي مشر د فرانس خبري ادارې ته ویلي حمله کې نږدې 15 کسان ژوبل دي چې د علاج لپاره روغتون ته رسول سوي دي د ترکیه یو قاضي د جمعې پر ورځ د هغه دوو ژورنالیستانو مقدمه ځنډولې ده چې اوربندې د جاسوسۍ او یو ترګر سازمان سره د مرستې تور دی دغه ژورنالیستانو په یو ریپورت کې ویلي وو چې حکومت شام ته د وسلو کاچا کوي کچیرې تورونه اوربندې ثابت سو نو د کم حریت ورسپاڼې اعلی مدیر کین داندار او د انکره دفتر مشر ایردیم ګل ته د ټول عمري بند سزا ورکول کېدای سي دغه مقدمه چې د ترکیه د حکومت لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه نړیواله توجه راګرځولې د جمعې پر ورځ اورونه وسوه خو د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول سوه او راپورونه وایي د چین د او راپورونه وایي چین د شمالي کوریا په ضد د نوي نړیوال بندیزونو د ملاتړ لپاره ګډ وډ پیغامونه ورکوي. ملګري ملتونو د مارچ په دویمه نیټه د څلورمې نیوکلیایي ازموینې او د اوږد واټن توغندي توغولو پر سر پراخ بندیزونه ولګول چې د کیم جونګ اون حکومت ته سزا ورکړي. د بیجنګ لخوا په دې بندیزونو باندې عمل ځکه مهم ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا 90% تجارت له چاینا څخه یا بیا د چین له لارې دی. د چین مشرانو د بندیزونو ملاتړ کړی و، خو لا تر اوسه د دې د عملي کولو لپاره اقدامات په نظر نه راځي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
جوړیدو دا ګلاو کترمنو اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه اوږی اصله کترنګ چوڑان دي په خبرونو کې وردل. د ایران صدر حسن روحاني د گاونډي پاکستان له مشرانو سره د خبرو اترو په محل دوه اړخیز تجارت او د امنیت او انرژي په حق له د همکاري زیاتولو ژمنه کړې ده. د پداسې حال چې د تهران په ضد نړیوال بندیزونه لری کړل سوي دي. نور تفصیل اخلو له اسلام آباد څخه د جوړیدو خبري ال عربیه پیر څخه چې دا وخت له مر سره د ټلیفون په لیکه موجود د ستړي مسې او سهار مو په خیر عربیه پیر. کور مودان تر ټولو لمخه کده ایرانی صدر حسن روحانی او د میانوا شریف او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو په باب کې تفصیل راکړي.
اجین سیف صاحب څنګه چې تاسو ویل تیر ورځ چې د ایران صدر حسن روحانی پاکستان ته رسیدلې و، نو هغه د وزیر اعظم یا نواز شریف سره لیدلې دي او د دې سره سره کوم ډله چې راغلې ول ورپورې ډله چې تاجران وزیران پکشي کې وو، اعلی چارواکي پکشي کې وو، هغه هم د پاکستان د وزیرانو تاجرانو د اعلی چارواکو سره خبرې شوې دي. په دغه لیدنه کې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو یعنی حسن روحانی او د وزیر اعظم یا نواز شریف د لیدنې وروسته دواړو یو ګډه خبرې غونډه هم کړې ده. په دغه خبره کې تر ټولو مهمه خبره چې وه، هغه پر تجارت او د تګ راتګ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله باندې دوی نورې راهداري جوړولو په باندې اتفاق شوی دی. یعنی دوی د سلاري به جوړیږي چې تګ راتګ ډیر اسانه شي او تجارت په دواړو هیوادونو ترمنځ اسانه شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دواړه ایران غواړي چې د کم بندیزونو چې د دوی څخه لري سو نړیوال بندیزونه د هغې پس د سیمې سره او د نړۍ سره خپل تجارت سیوا کې، نو هم دغه سبب دی چې د پاکستان د وزیر اعظم سره د دوی پر تجارت باندې پر معیشت باندې او پر توانایي باندې په خصوصي توګه دواړو مشرانو خبرې کړې دي. او دا ویل شوی دی چې کم د گوادر او چابهار یعنی د ایران کم بندرګاه او د پاکستان گوادر بندرګاه ده، په دغه دواړو بندرګاو ترمنځ رابطه به هم سیوا کیږي، ولې چې دا ډیر زیات مهمه دي د تجارت لپاره او ورسره پر توانایي ګیس او بجلی چې دا ولې چې پاکستان غواړي چې ګیس او بجلی د ایران څخه راو غواړي، نو تر دغه باندې هم ډیر
رابیه پیر تاسو له موږ سره یاست؟ ګومان کوم چې د رابیا پیر ټلیفون لیکه کته سوی د ګورو کا هم هغه را سره د ټلیفون په لیکه موجود وي، خو نور تفصیل به اخلو کنه هم ځوبه خپل بل ریپورت ولوري ته چې په بلجیم کې سرکاري وکیلان وایي د ترګر ضد عملیاتو په محل یې برسلس کې درې کسان نیولې دي او د چارواکو په وینا د عملیات په پیرس کې د یوه فرانسوي وګړي له نیول کېدو وروسته سوي دي. او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ برسلس کې و چې د بریدونو په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې اترې وکړي. نور جزئیات راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د برسلز ایئرپورټ د 14 نزه ته ورغلو او د زپل شو خلکو سره د یووالي لپاره په دغه ځای د ګلونو هار کې خودلو. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل سره شریک خبری غونډه ته خارجه سیکرټر جان کیری وویل چې زپل شوی خلکو د معمول ژوند کولو.
ایئرپورټ اند سب وے ورکرز پروویان مدر اف ټوینز هو واز ټریننګ ټو بی ا شیف ان امریکن پرسونل ټرینر فلاینګ هوم فور ایسټر.
د ایئرپورټ او د ریل ګاډي د سټیشن کارکونکو د پیرو اوسیدونکو او د دوه جوړه بچو مور غختل چې پخلی زده کی او خلکو ته تربیه ورکونکو امریکاني د ایسټر منځلو لپاره کور روان وو. کری ویل د حمله د نړیوال طاقتونو عزم نشي ټټوله او نه یې پشا کولی شي. پیرس کې د حملو وروسته هم هاغلی کیری دغل ته ورغلی وو. تیر کال وسلوالو پیرس کې په چارلی ابدو اخبار حمله کړې وه. د پیرس حمله وروسته د آی ایم چارلی ناره ډیره زیاته مشهوره شوې وه. هاغلی کیری د بلجیم لپاره دغه ناره کې لږ ډیر بدلون وکړ. اوس مونږ وایو واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ سړونکو مایکل اوهنلن وای د بلجیم سره په دې حق لمرستې کول پکار دي چې دا قسمه پیخي بیا ونی شي. مونګوس د غټ جال په حق له تشویش لرو، په خاص توګه د برسلز مولنبیک ضلع خبره ده، او دا چې بلجیم د ډېرې مودې راهسې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کم وسایل لري. مایکل اوهنلند زیاتوي په یورپ کې د ترهګرو د معلومات ساتلو په حق لا ډېرې کمزورې موجود دي. مونږ ته پته ده چې ډېر نمونه بیا د یو فهرست نه بل ته نه اوړي، او بیا د نمونو د ټکو د غلطو سره د کسانو پیژندګلو هم یوه مسله ده. د بروکینګز انسټیټیوټ سړونکو مایکل اوهنلن وای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل د ښه تجربو نه مونږ ته زده کول پکار دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
او سم یو بل رپورټ چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر ویلي امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې د مالی چارو مشر عبدالرحمن مصطفی القادولی وژلی دی، او وایي چې دوی په منظم ډول د اسلامي ریاست کابینه له منځه وړي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته منظر شهید وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سیکرټر خاغلی ایش کارټر ویلی د امریکایي ځواکونو لخوا شام کې ترسره شوی په یو بریټ کې د داعش توندرو ډلې دویم مهم کمانډر وژل دی. وژل شوی کمانډر عبدالرحمن مصطفی القدولی نومیږي او د داعش د ګوند یو مهم غړی بلل کېدو. د امریکا د دفاع سیکرټر ایش کارټر ویلی مونږ عالمانه او په منظمه توګه د دولتي اسلامي یا داعش وسلوالې ډلې ختمون لپاره کار کوو، د ترهګرو زالو د ورانولو لپاره د لنډې لارې نه کار اخلو. خو ایش کارټر دا په ډاګه نه کړل چې آیا د داعش توندرو وډلې مشر په کوم چاپه کې وژل شوی او که هوایی برید کې، او د دې ترڅنګ دا یې هم نه دی ویلي چې قدولی څوک چې د حاجی ایمان په نوم پیژندل کېدو او د دولتي اسلامي ډلې یو بل مهم مشر وو په عراق کې یا په سوریه کې وژل شوی وو. د امریکې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا قدولی په دوامدار توګه غرب کې په ترهګرو پیښو ترسره کولو کې لاس درلودو. هغوی زیاتوي قدولی د بروسلز پیښې په شان نورو ترهګرو حملو ترسره کولو لپاره یې بهرني وسلوالو سره مالی مرستې کولې. د داعش وسلوالې ډلې دغه مشر د عراق زندان نه کال 2012 کې خوشې شوی وو، او د هغې وروسته یې بیرته د نیولو په سر د 2 میلیونه ډالرو انعام ایښی وو. ایش کارټر د ابو سارا په نوم د داعش وسلوالې ډلې یو بل مشر په چا چې عراق کې د وسلوالو سره د مالی مرستې کولو تور لګېدلی وو د وژنې اعلان کړی. هغه ویلي روانه اونۍ د امریکایي ځواکونو لخوا په نښه شوی وو. د دفاع وزارت چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي ابو سارا د امریکې لخوا په هوایی بمباریو کې په عراق کې وژل شوی. همداشان عمر الشیشانی د مارچ په میاشت کې او د داعش ډلې د وسلو ماهر ابو ملک د جنوري په میاشت کې هوایی بریدونو کې وژل شوی. د داعش د مهمو مشرانو ډلو د مرګ اعلانونه په داسې حال شوی چې د شام نه مطبوعاتي رپورټونه وایي شامي عسکرو زوړ او تاریخي ښار پالمیرا د یوې سختې جګړې وروسته د داعش وسلوالو نه بیرته نیولې. داعش ګوند د پالمیرا ښار تیر کال د مې په میاشت کې قبضه کړی وو، او هلته موجوده لرغوني آثار یې په بمونو الوزولي وو.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو سهارنی خبرونو ته له واشنگتن ډی سي څخه غوښتنه قدرمن اوریدونکو له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. سهار په خیر. نن به قربانه وی زاهد خټک او منزه شهید او موضوع به د نری رنز یا دک د ناروغي مخه څنګه نیول کېدلی سي او علاج څنګه کېدلی سي. تاسو هم کولی سي له موضوع سره سم په خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03 او بل شمیره ده 0800-00-09-0. اوس هم یو ریپورت. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د فوټبال په لوبغالي کې دننه یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. پېښه د دې پېښې پړه د داعش وسله والی ډلې پر خپل غړا اخستې. نور تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
دغه حمله د عراق سرخار بغداد سره نږدې الاشریا نومې کلی کې شوې ده. دغه الاشریا نومې کلی اسکندریا یو قصبه ده چې د بغداد نه قریبا 30 کیلومتره سویل غاړې ته پرته ده. په دغلته هغه مهال دغه 14 وشوه کله چې د فوټبال لوبه ختمه شوه په غټه کچه باندې خلک موجود وو او د فوټبال د لوبې وروستو د دغه سیمې چې کم میر وو یا کم ناظم وو هغې چې کم ګټون کې لوبغاړي وو هغې کې تمغی ویشلې. نو په دغه مهال دغه ځانمرګي برید کوونکې دغه جمع ته ور داخل شوی دی او ځان یې لوزولې چې پکې لږ تر لږه 30 تنانو د مړېدو پخلی شوی دی. پکې دغه ناظم هم شامل دی او امنیتي عسکر هم. د دغه پیښې پړه اسلامي ریاست یا داعش نومې تندروا ډلې اغستې. دوی سمدستي توګه باندې یو بیانیه جاری کړي چې پکې دوی ویلي دي چې د دوی یو وسلوال په ګڼه ګوڼه کې د غزان الوزولې دی او د خلکو شمیر دوی زیات یاد کړی دی خو په سرکاري توګه د هغې تصدیق لا نه دی شوی. ګران اوریدونکو دا سیمه داسې سیمه ده چېرته چې د سنی او شیعه آبادی تناسب ګډوډ دی او اکثره د کم چې مذهبي فرقیزه فسادات وی هغه هم دغه پیښه کې رامنځته کیږي. خو بلخوا د اسلامي ریاست له خوا د دې حمله پړه قبولولو وروسته سړنکاران غنی چې غنی اسلامي ریاست اوس په کمزوري دو دی او دوی چې کم وسلوال دي هغه اوس عام خلک یا عام چې کم هدفونه دي هغه په نخه کوي.
برخه کې اوس وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
یو طرف ته ګرد یورپ او آزاد دنیا برسلز کې د خونړو حملو په ویر کې اخته ده او بل طرف ته د روس صدر ولادیمیر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان په ترڅ کې د شام په بابل د خپل لوی منسوبي په عملي کولو کې آرام دی. د امریکای آنلاین خوریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه غنه کې د ولادیمیر پیوټن د شام په بابل د لوی منسوبي په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په سر کې لیکل شوی دی دا خبره کول به د وخت نه وړاندې وی چې روس به څومره فوز د شام نوباسي. پیوټن با په شام کې دومره فوزی ځای نه ځان سره ساتي چې د ضرورت په وخت خپل فوزونه واپس شام ته لیږلی او دغلته اچولې شي. نو په دې سبب دا سوچ یو خام خیالي ده چې د روس په وتو به شام کې د جنگ ته لګینی د اسد د مخالفینو په حق کې درنه شي. روس شام ته نه یوازې د صدر اسد د حکومت د فوزی مات نه د بچ ساتلو لپاره نه نوته دی ولې دې لپاره هم چې د صدر اسد کورسۍ خه مضبوطه کی. دا دوه غرضونه د روس د خارجه پالیسۍ بنیادی مقصدونه دي او د روس په خیال د روس فوزی مداخلت دا دواړه مقصدونه حاصل کړي دي. فارن پالیسی لکی چې د روس ملاتړ د شام حکومت ډیر غاویرا کړی دی او اوس د سمې خبرې اوریدو د کوره هم وته دی. خو روس د صدر اسد په دې بنیاد انداز اختیارولو سره ډیر خوشاله نه دی، ځکه چې روس غواړي چې د شام حکومت خپل تازه فوزي نصرتونه جنیوا کې روانو امن خبرو اترو کې په درنه خوږه طریقه د برخې اخیستو تر مخې په سفارتي نصرتونو کې بدل کړي. هر کله چې د شام حکومت ان چې د ملک په سیاسي مستقبل هم خبرو اترو کې ډیر مینا نه لري، د ماسکو د واکدارانو او د صدر اسد ترمنځ د زړونو خیرې سنوي خبره نه ده. د کال 2012 د نومبر په 28 تاریخ د روس د هغه وخت وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف هم په مات زړه یو بیان ورکړی و چې د ماسکو صدر اسد سره د کار کولو لپاره ښه تعلقات قایم دي، خو زموږ دا تعلقات دومره خواږه او نیازبین هم نه دي لکه څومره چې د صدر اسد پلار حافظ الاسد سره و. فارن پالیسی لیکي چې د روس او د شام د واکدارانو ترمنځ اختلافات ملګرو ملتونو کې د روس د استادی د ویټالی چرکین د دې بیان نه پس زیات شوی دي، په کم کې چې خاغلی چرکین ویلی وو چې د صدر اسد خبرې د روس سفارتي حالو زلو سره سمون نخري. روس په اپریل کې شام کې د صدارتي او پارلماني انتخابونو په بابلا د صدر اسد د 28 فروری د صدارتي فرمان په جاری کولو خپه دی او صدر اسد ته یادګیرنه کړې ده چې د دې دواړه قسمه انتخابونو کولو فیصله داسې شوې ده چې دا به د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د یو نوي آئین په جوړولو د اتفاق راتلو نه پس کولی شي. خو مضمون لیکي چې د روس او د شام د حکومتونو ترمنځ د روان زړبداوی نه داسې هیڅ علامې نه ښکاري چې صدر پیوټن یعنی په صدر اسد د خورو اړولو تیاری کوي. اگر که روس په مکمله توګه ځان د شام حکومت لا نیوله نه ورکوي، خو د اسد قیادت سره د روزګار جاري ساتلو نه ورسره بله چاره هم نشته. د روس سفارتکارۍ که یو طرف ته د شام د مرستې په بابله د شلو ملکونو په جوړ اتحاد کې د روس اهم سیمه ییز حیثیت بیا په ځای کړی دی، نو بل طرف ته روس په شام کې د خپلو مفاداتو په تحفظ کې هم کامیاب شوی دی. شام کې د ډزبندۍ په بابلا د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د روس او د چین په خواست د صدر اسد ذکر ونه کړی شو. د دې په بدل کې روس ډزبندۍ نه د احرار الشام او د جیش الاسلام ګوندونو د ویستو خپلې مطالبې نه لاس په سر شو. خو فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا او روس نن هم امن لوزنامه کې په ډیرو خبرو خپلو کې اختلاف کړي، په دې کې د عبوري حکومت د جوړولو، په دې کې د اسد د کردار، کمو یاغي ګوندونو ته د ترهګرو ویلو او نه ویلو، او عبوري حکومت کې د عدلیې د کردار خبرې شاملې دي.
ګلاو قدر من اوریدونکو، سهارنۍ خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی استا او سمزو د پاکستان قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ولوري ته چیرې چې د ځایي چارواکو، خلکو او د دینی مشرانو یو غونډه سوې ده چې پکې د ګوزن د ناروغي د مخنیوي لپاره د څاڅکي ورکولو په اهمیت باندې خبرې سوې دي او عادي خلکو ته ویل سوې دي چې د اسلام سپیڅلی دین د پولیو په ضد څاڅکي نه منې کوي، بلکې د خپلو ماشومانو ښه ساتنه پالنه د عین اسلام دی. نور تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه په دې رپورټ کې.
کال 2012 نه تر 2014 پورې د پولیو وایرس په هکله نړۍ او په خصوصي توګه پاکستان ډېرو ستونزو سره مخ شوی و. د هیواد قبایلي سیمو نه که یو طرف ته ګڼ شمېر پولیو کیسونه رپورټ کېدل، نو بل خوا ترهګرو پولیو واکسین په اچولو بندیز هم لګولی و، او دې ترڅنګ ځایي خلکو هم د دې په هکله منفي سوچ لرلو له امله د صحت چارواکو لپاره د پولیو وایرس ودرول ګران شو. خو د وخت په تېرېدو سره صحت چارواکو، حکومتي انتظامیه په مرسته د هرې سیمې نه ځایي او با اثر خلک د پولو کترو په حق لمنفی پروپیګندو ودرولو لپاره اگاهی غونډې راوبللې، او همدغه شان نن په باجوړ رورل هیل سنټر بارنګ کې د باجوړ تحصیلدار نیازمین په مشرۍ کې ځایي مشران، عالمان او استادانو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې مقصد په سیمه کې د صحت او په خصوصي توګه کامیاب پولو مهم چلول دي. او نیازمین وایي
منگ تصرا ندا میلا مشکلی دا خبر دا غنم ندا میلا مشکلی خلقو اعلانو کو چچا وکو دا غوس چا حمایت اڑو ونکو او ټول خلقو پولیو بالکل جاری وا دا یا تو ساتھ چ پولی بالکل شروع وا
دوی واضح کوي چې داسې انکاري والدین مستقل نه وي او انتظامیه په مرسته دوی راضي کوي. او بلخوا په دې غونډه کې موجود ای پی آی ټیکنیشن امداد وایي چې ځایي امام په مرسته دوی ته پولو مهم کې ډېر مدد حاصلېږي او زیاتره والدین په خوښه ماشومانو ته کترې اچوي.
نو دا پولیو چې دلته شروع شوی دا غریبان چې دلته راغلي د سپار کې نو مولانا صاحب نو سر ټول عمر په یوګا کې مټه کېناسي دا زمونږ یو بار دی یوګا کې مټه.
امداد وایي چې ظهور الحق نه یوازې د جمعې په ورځ خطبه کې د پولو په حق له وینا کوي، بلکې مهم په دوران ځنی انکاري والدین پولو کترو په اچولو هم رضا کوي. او بلخوا د بارنګ اوسیدونکي اصغر عثمان خیل چې په سکول کې استاد دی، هغوی هم د پولو په حق له خپلې هلې ځلې کوي.
نو هغه پولیو په دغه کې چې موږ زه پخپله لکه په جرګه کې د تحصیلدار صاحب سمزم چې دی نی، نو موږ پخپله هم ورشو توجه زه خپل بچی ته کوم. نو که دا شی ښه نه وای نو مطلب ما خپل بچی ته کولی، بیا د هغوی صرف دا ډیمانډ چې مطلب یا ماته غنم نه دي ملاو شوي، یا ماته حکومت مچردانۍ نه را کړي، یا دا شی چې دا زما کېږي، نو بس بیا یو کې په دویم ورځ خو لکه خپل آواز په دغه طریقه باندې رسول غواړي.
واضح دوی چې په باجوړ کې وخت په وخت پولیو نه انکاري والدین د حکومت نه مطالبې منظورولو په توګه خپلو ماشومانو ته پولیو کترې نه اچوي، چې هغه بیا د حکومت انتظامیه ځایي مشرانو او استادانو په مرسته رضا کولو نه پس واکسین اچوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، باجوړ ایجنسی.
او وړاندې کوو یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په اسرائیل او بیت المقدس کې د شبو ترهګر حملو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده، په کومو کې چې ټیلر ایلن فورس نومي یو امریکنۍ وجلې شوې او نور ډېر ژوبل شوي دي. ښاغلی فورس د امریکې یو پخوانی فوزي و، په عراق او افغانستان کې پاتې شوی و، او د بحیره روم په غاړه د سیل سپاټې په جافا نومي ځای کې په چړو وغلې شو. فلسطینیانو د تیرو پنځو میاشتو راسی د اسرائیل په عامو خلکو او فوجیانو باندې لاندې باندې حملې شروع کړې دي. په دې حملو کې زیاتره کسان په چړو چاکوانو والی شوي دي، خو د ډزو او په خلکو د موټرو ورخېجولو واقعات هم پکې شته دي. د امریکې نائب صدر جو بایدن د اسرائیل په خپل اوسنۍ دوره کې په بین الاقوامي ګوند او په فلسطینی واکدارانو د اسرائیل خلاف د دې ترهګر حملو د غندنې په نکولو بدویلې دي. ښاغلی جو بایدن ویلی دی چې امریکا د دې واقعاتو غندنه کوي او د نورو خلکو لخوا د دې واقعاتو د غندنې په نکولو په هغوی ملامتوي. د دا هم ویلی دی چې شر فساد ته راپورته کوونکي تقریرونه او د دې په نتیجه کې انتقامي کاروایې باید چې بند کړی شي. نائب صدر جو بایدن زیاته کا دا قسم شر فساد قابل قبول نه دی، مهذب مشران دې کارونو ته د سړیتوب کارونه نشي ویلی او دا قسم حرکتونه په یو ویشتمه صدۍ کې د زغملو نه دي. نائب صدر جو بایدن د خپل بیان په اخیر کې ویلی دي چې فلسطینی ترهګر بیګنا عام خلک، د بچو میندې، امیدوارې ښځې، د ماشومانو نیا نیکونه او امریکنیان هدف کوي. دا شر فساد په هیڅ ډول په حق نه دی. د زیاته کا چې امریکا د اسرائیل د خپل حفاظت د حق ټینګه مرسته کوي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی هم ویلی دي چې امریکا به د تاوتریخوالي د راکمولو او د قلاری پر ځای کولو د پاره د ټولو فریقو لخوا د سودبندو اقداماتو اوچتولو ډاډګیرنه جاری ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
همکارانو زاهد خټک او منزه شهید سره تاسو سحر په خیر خبرونه اوري. او د نن ورځې موضوع به د نری رنز یا دیک د ناروغي علاج څنګه کېدلی سي او مخنیوی څنګه کولی سي. د ډاکټران به میلمانه وي، کارپوهان به وي. تاسو هم کولی سئ له موضوع سره سم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001202050 او 03. له ډیو ریډیو سره اوسئ.